السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو دی ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجلې تاسو ښه راغلاست وایم او چې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونو هم همکارۍ ته پرېږدي دغه خبره دوی داسې وخت کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د هند همکاري هم د افغانستان په سوله کې اړینه او مهمه ده دا هموري چې د افغانستان مشرانو جرګي ویلي ځینې کړي هڅه کوي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنې وکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پغمان ولسوالۍ کې دولستانه په چاودنه کې وژل سوي چې دوی ښځې او دوی کوچنیان هم پکې دي د افغانستان د سولې شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره همکاري غواړي او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره خبرې پیل کړې پوره خبرونه واورید افغانستان د کورنی چارو وزارت وای د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن دولستانه په چاودنه کې وژل سوي د دې وزارت ویان نجیب دانش نن خبريالان ته په کابل کې ویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوی او هدف یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کتارو
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی
د وای په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور تن وژل سوي اته ملکی کسان وژل سوي دي چې دوه کوچنیان او دوه ښځې دي هم پکې دي نه تن زخمیان دي چې پژمنتی کسان دی او درې ملکی وګړي دي په پغمان کې د نننۍ حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت لټنګولو سره مرسته کولای شي د دې شورا مرستیال محمد امین وقات د خبرې نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په جواب کې کړی دی وقات ویلي
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې د دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي دا غوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونه خپل رول ادا کړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شای نن لسره پیلسی د دې کمیسون مرستيال ویان د نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته رسیدو په صورت کې بنن رسمان د بهیر بیا پیلوي او په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بسوای د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو اساسي نقص دی جان بس نن پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې شپه او ورځ د ښځې او نارینه ترمنځ تبعیض پر ضد مبارزه کوي خدای و مهمه ستونزه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 1947 میلادي کال کې د اساسي بشري حقوقو نړیوال منشور تصویب کړ او له هغه راهیسې هر کال د دسمبر 10 په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو د ورځې په نوم منځل کیږي خدای د نړیوال سازمان غړی او چړونکو هی دربار وایي چې په افغانستان کې جنسي تبعیض د انجونو د خرڅېدو د بد او بدل او جبري ودونو یو اصلي عامل دی هی دربار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي ځانګړی قانون هم سم نه دی عملي کړی د برېټانیا صدر اعظم تریزا می نن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبري پیل کړې هغې نن سهار د هالند په هاګ ښار کې د هغه هیواد د صدر اعظم مارک روت سره وکتل تریزا می به د صدر اعظم انګیلا میرکل د کتلو لپاره برلین ته ځي او له یو شمېر نورو اروپایي مشرانو سره د خبرو په خاطر به بروکسل ته هم لاړه سي د برېټانیا صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهمه رایګیري وځنډوله او ټاکل سوي چې برېټانیا د مارچ په میاشت کې د اروپایي اتحادیې ووځي د اروپایي شورا مشر د اتحادیې وویشتو غړو ته سپارښتنه کړې چې پر برگزیت دي له بیا معاملې ډډه وکړي خو ویلي دي چې له برېټانیا سره به د اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي د روسیې دفاع وزارت خپلې دوی جنگي الوتکې چې اټمي ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي په جنوبي امریکا کې د روسیې له لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دواړه الوتکې پرونو د وینزویلا پلازمینې کاراکاس نږدې کښته سوې دي د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او له هغه هیواد یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده د وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده په وینزویلا کې اقتصادي وضعیت ډیر کړکېچن بلل کیږي دا هیواد له روسیې هم ډیر پوروړی دی په قرغزستان کې یوې سیمه ایزې محکمې نن یو 19 کلن سړی چې د یوې ښځې د تښتولو د واده ته د هغې په مجبورولو او بیا د هغې د وژلو په تور نیول شوی و نن په 40 کاله زندان محکوم کړ. په قرغزستان کې دې قضیې د ډیرو خلکو غوسه پارولې وه او پر ضد یې مظاهرې شوې وې. د مې په میاشت کې دغه 19 کلن وګړي چې یوه ښځه یې تښتولې وه د پولیسو په یوه مرکز کې دغه تښتول شوې ښځه په چړه ووهله او وی وژله. په قرغزستان کې تر دې پیښې وروسته یو شمېر د پولیسو چارواکي له دندو هم لرې شو. په دې اړه ډېر شدید بحثونه پارېدلي وو تر څو چې نن هغه په 40 کاله بند محکوم شو. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې په خاطر 4 میلیارده ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 40 میلیونه یمنیان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه به د 2019 میلادي کال د فبروري په 16 نیټه په جنیوا کې له یمن سره د مرسته کوونکو هیوادونو یوه نړیواله غونډه هم راوبولي. دغه غونډه به د سویس، امریکا او د سویډن د حکومتونو په ملاتړ جوړیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې ورچې د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو وادونه هم پریږدي چې له افغان سولې سره مرسته وکړي.
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې د دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د غوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونکړي.
د افغانستان ستر محکمې او ځینو وزارتخانو د یوې څارګري ادارې هغه ریپورت رد کړ چې ویلي دی په دغو ادارو کې فساد موجود دی.
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اړه باندې نن په مشرانو جرګه کې بحث وشو.
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وای کده افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي. دوی ورته ارکلې وای د دې شورا مرستيال قاضي امین وقاد د سیشمې پرزدا ترګندونی روسل هغه ازادي رړی ته وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندستان مرسته هم اړینه ده. اخو د ولسی جرګې د بهرنی اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي کڅام د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري ته الله هم د شک پسترګ ګوري خو وای په دې برخه کې د هندستان رول مهم دی. اکرام الله اکرام په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندستان په مرسته ټینګار کوي او وای ټول گاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستيال قاضي محمد امین وقاد دا سرګندونی ورسره له حقي وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته پکاتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي. خاغلی وقاد د سې شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونکړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغه سي ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کوم غوښتنې لري د یوازې د پاکستان لټوان نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
هم خپل حصہ ضرور ملایږي لیکن یہ ریجنل ریسپانسیبلٹی ہے.
موږ بخپل مسولیت ضرور ادا کوو. خدای او سیمایز مسولیت ده. د سیمې نور قدرتونه هم شته چې له غوی موږ د همکاري غوښتنه کوو. گاونډیان دی لکه تاجکستان، ایران، ازبکستان، چین له دوی ټولو بمرسته غواړو. هند هم په افغانستان کې حضور لري. د غوی مرسته هم اړینه ده. څو دا ګډ مسولیت په شریکه توګه مخته یوسو او هلته امن او ثبات وي.
خاغلی قریشی ویلی افغان جګړه پوزي حل نه لري، باید سیاسي حل ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناتو عمومي منشي یانس استولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غک ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو د روانې اونۍ د یک شنبه پورې وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستلو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کیږي او طلبای کوي، نو ځکه موږ وایو چې هن هم یو د هغه جملې نه دی چې هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف یې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې کړۍ کار کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رایې له کړکېچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سه شنبې ناسته کې سناتورانو وویل د انتخاباتو خپلو کمیسیون او شکایتونو کمیسیون باید تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي د انتخاباتو د خپلو کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډیر ژر بشپړ کړي. په دې اړه ناجی ساپی یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. دوی وایي یو شمېر کړۍ او لاسونه هڅه کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له څرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حق حقدار ته وسپاري.
په انتخاباتو باندې بیا ملاحظه د انتخاباتو په کمیسیون موږ په دې ته په خلاصه ډول ټولو ته په اتفاقي یو جواب وایو چې قانون په چوکاټ کې دې هر اداره خپل کار ترسره کړي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړي. بیا هم د هر سناتور صاحب نظریاتو په حمایت کې و تعقیبوو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغو انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایې د بیا شمېرنې پریکړې ته اړ شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د بل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخی وویل
دستای کار میکنه کې انتخابات ولایت کابل بحران
بسیار لاسونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکېچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو پرایو لوبې کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي.
د سناتورانو همدارنګه له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لري کړي چې د تقلب له لارې رایې اخیستي دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک یو ناپاک رای سره جلا نکړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رای شمېرنه د څارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې لا هم فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سه شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پېټرولیم د وزارتونو ویاندویان وایي د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دی قضا کېږي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شړل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1963 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. 1 کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 450,000 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد سره د مبارزې برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,01,000 قضیو ته رسیدګي شوې او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پېټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نورې نصحت او عبدالقدیر مفتي په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پېټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. ښاغلی افضلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 34 ولایتونو په 140 ولسوالیو کې له 800 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده، موږ په دوی باندې ملاحظه لرو، اشخاص دي مشخص، د ټولو غړو د پاکوالي او دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ما دیاد کړي، موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباهي کړې ده، بخښنه دې وغواړي.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. له دې ډلې حسین پخری آزادی راډیو ته ویلي چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړه شي او اصلاحاتو ته جدي اقدامات وشي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د لښکرګاه ښار څلورمه حوزه له 3 کلونو وروسته افغان ځواکونه ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري او هلته د وسلولو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی ته به غوږ شو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د باباجي او چانجیر پر تازه پرانیستل شوې لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو 2 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د هموی ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو 3 کلونو سختو جګړو اثار ولایم پرېمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیته نه رسیده پر یوه اکمالاتي ټانګ سوی ده. ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده، خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرسته غواړي او د نامنو یو دوامدار جګړو لامل د بند او وجدو لارو په پرانستل کېدلو خوشاله دي.
اوس خدای دې لارې لاس باندې خپل پر لار باندې سم روان وي، شی مشکل نشته. مشکلارې بندې وي پر کچه ولارې بسلو مریض وي شی وو هغه منسو تر هغه ځای رسول دا سیمه نن خلاص ولا نن دا موږ فرار تر اوسه نه یې فراغلي پرون لا دغه منچکې باندې وو
خلق خوشاله دي چلار خلاصي
وو خوش خوشاله یاري وو ویني خوشاله دي
اوس خوشاله نسته اوس خدغه اسکر چر تیریږم په دغه لارې خوشاله شي د زمر لارې سره پاکستان باندې شو اوس مثال موږ روان دغه ټکټر مال ته ډک ولا
حکومت صدا غواړي چې اوس موږ ته امن راوړي امن خوځ موږ ته چې خوښ دي د ټول اسلام خوښ دي موږ ته چې موږ وعده دي نن اوس موږ خپل وعده راوړو د بولان څخه روان چې بیا ته ورسو یو پارچا امر دین راوخو چې موږ ته مانا په لارې بیا یو څوک تکلیف رانه کې شیرانه کې پکا ته دوه مټر بیا یو بالا بیا یو نو
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وجل کېدو ادعا کوي خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د شار څلورم اوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده وایي د تیریوي اونې پروانو عملیاتو کې دوه سرتیري وجل شوي او دوه نور ټپیان دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ډاټ کام باندې هم د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاست اوریدلی سئ. د برتانیا ستر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقې په اړه د برتانیا پارلمان کې یوه مهمه رایګیري هم ځنډولې ده. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می بنن په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. می هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزیسیون ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوې وژغوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې نور وویشت غړي هیوادونه به د بریکزیت د موافقې په اړه له سره غور ونه کړي خو مشران کولی شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیا برابرولو په برخه کې له برتانیا سره مرسته وکړي. توسک وویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشي ځکه چې ټاکل شوې بل سبا د پنجشنبې په ورځ جوړه شي بحث او خبرې وکړي. د برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایه ګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې او په دې هیله چې که له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. د برتانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون د کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د می پر دغې پرېکړې چې له اونیو راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډیر په غوسه کړي دي. کوربین ویلي چې می پر وضعیت کنټرول لاسه ورکړی دی. ډیر وکیلان په دې باور دي چې د می دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي او پاوند هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د برتانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې په اړه کله رایه اخیستل کېږي خو له اروپایي اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایه اخیستو لپاره وروستی مهلت د جنوري 1 تعین شوی دی.
پرون په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون یوه غړې مریم کوفي بیا دغه کمپاین سمبولیک بولي او وایي چې ډېر زیات به ګټه ونه کړي. لیلا جعفري هم چې یو مدني فعاله ده وایي چې له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد کمپاینونه مرکزي او نمایشي دي. له دې سره د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د زیاتو افغان ښځو ستونزې حل کړي او دغه کمپاین ښه نتیجه ورکړي. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی پر ضد د 14 ورځنی کمپاین پای خو د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي مریم کوفي وایي دغه کمپاین سمبولیک او یوازې یو څو مشخصو مرکزونو کې ترسره شو چې هیڅ ګټه نه لري. اغلی کوفي وایي
باور داشته باشه که در افغانستان به جز سمبولیک
باور ولری چی په افغانستان کې دغه کمپاینونه تر سره کول له سمبولیک پرته بل بڼه نه لري د دې لپاره چې حق حقدار ته رسیږي دوی کمپاینونه مرکزونو کې کوي لکه کابل مزار شریف هرات بدخشان دوی د کمپاینونه په هولر پرتو سیمو کې تر سره کوي چې هلته له خزو سره تاوتریخوالی کوي او د تاوتریخوالی لامل سیانمنی دي د خزو حقونو فعال لیلا جعفری هم ورته نظر لري موری وای
کمپاین ها تاثیرات خود را داره ولی
دا کمپاینونه خپل اغیز لري خو په دې شرط چې موږ د کمپاین پر مفهوم پوه شو خو بعد مرغ د افغانستان کې بیل بیل د بشري حقوقو او خزل لپاره کمپاینونه یوازې یو څو کلو کلمو کې خلاصه شوه چې په ډیر سترو او قیمتي سالونو کې په لوړو لګښتونو یو څو مشخصو کسانو ته وړاندې کیږي
برای یک تعداد افراد لوکس ای پیشکش میشه
دغه شپږ ورځنی کمپاین چې له خزو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت د نوومبر په 15مه پیل شو او د دسمبر د میاشتې په لسم انیټه پایته ورسید د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو مخې په 1990 مریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي خو د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3% راټیټه شوې ده تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ژوندونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګند کړې و د کمیسیون په وینا افغان میرمنې لا هم د وژنو جنسي تیری د بدن د غړو پرې کېدو او د تیزابو د پاشلو په ګډون لګنو تاوتریخوالو سره مخ دي خو د افغانستان د خزو چارو وزارت یاد کمپاین ګټور بولی دغه وزارت وایاندې رویا دادرس ازادي رادیو ته وویل
در مدت 16 روز فعالیت وزارت امور زنان داشت
د شپږ ورځو په ترڅ کې چې د خزو چارو وزارت په دې برخه کې فعالیت تر سره کاوه موږ وټوانې دوی چې د خزو زندانونو لیدنه وکړو د خزو ملاتړ مرکزونو او امنخونو لیدنه وکړه د دوی ستونزې او اړتیاوې مو مشخصه کړې او رسیدګي مو ورته وکړه د پولیسي جرګې د خزو چارو د کمیسیون غړي مریم کوفي وایي چې حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو لپاره مشخصه تګلاره برابره او د جماعتونو لارې د ملا امامانو په وسیله خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وی روان کال د زعفرانو تولید دیار لستونه لوړ شوې ده دغه وزارت وی اکبر رستمین نه ازادي راډیو ته ویل پیو کانفرنس کې ویل پم دې کال کې د زعفرانو په کښت 2% زیاتوالی راغله رحمت الله افغان او نور جزئیات
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی چې روان کال په شاوخوا 1,220 جربه زمکه کې زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله 25% کې پکې زیاتوالی راغلی د دغه وزارت وین اکبر رستمی د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې روان کال د زعفرانو تولید دیار لشتنو ته الوړ سوي
تولید زعفران در
هغه وی روان کال د زعفرانو تولید 2,590 کیلوګرام ته یعنی دیار لشتنو ته رسیدل گی چی نسبت تیر کال تا 22% کې پکې زیاتوالی راغلی خغلی رستمی زیاتوی چې په ترتیب سره په هرات فاریاب کندهار بلخ سرپل او فرا ولایتونو کې زیات زعفران کرل سوي دي د کرنې وزارت وایي چې د چین هیواد په همکاري په نوي ګلخانهي باندې په دایکونډي بامیان او کابل ولایتونو کې د زعفرانو کښت ازمیل سوي چې په وینا یې ښه نتیجه ورکړې ده اکبر رستمی زیاتوی چې د افغانستان زعفران نوي په سلو کې ولسو آسیایی عربي او اروپایي هیوادونو او همداشان د امریکا متحده ایالاتو ته صادریږي د کرنې وزارت چارواکي وای د تولید شویو زعفرانو بای په کورنیو بازارونو کې 10 میلیونه او په نړیوالو بازارونو کې بیا په درې چنده زیاته بای پلورل کیږي د کرنې برخه یو شمیر متخصصین وای ک افغان حکومت او بزګران د زعفرانو کښت زیات پام وکړي نو لبل هر کښت زیات یاد بوټي د کوکنارو بدیل کېدای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
د ازادۍ رادیو زینو مینوالو د ازادۍ رادیو د اس ام اس 1313 لارې ازادۍ رادیو ته ځینې لنډ لیکلي پیغامونه را لېږلي له هغې ډلې عبدالرازق صاحب زاده د لغمان لانینګا الینګار ولسوالۍ لیکلي پاکستان یو په بل بانا بیا غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي سولې کوشش ګډوډ کړي محمد محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي پاکستان د پسوله کې کومک نه کوي خلاصونه دي هم نه کوي عبدالهادي حقمل هم د کندهار لیکلي دی په افغانستان کې چې بهرنیان وی سوله نشی راتله. غلام محمد پښتون د هرات څخه لیکلی سوله د افغانستان د ولسی وازنې ارمان د طالبان او دولت دواړه باید د ولس د ارمانونه پوره کړي. عنایت د کونړ نشکام څخه لیکي مشورتي بورډ به د سولې پروسه ځنډنی او له خنډ سره مخ کړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم 1913 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته لنډ لیکلي پیغامونه راوستوئ. پام دې سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته. له تاسو اجازه غواړم مصطفی صدیقی به وروستۍ نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کړئ.